درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجی شوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروگرام لرو. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلۍ او فقر باندې ستاسو نظرونه اورو. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتې په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولې دي. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لښته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وشل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وشل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوجاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر په شلمه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاند دو چارې کوي په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په دې اړه وویل.
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدده تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لدی ول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیز لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې د شپږم پورته د ټولګي زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې شوونځو ته لاړ شي. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنه شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایه مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل دغو ښځینه لوبغاړو روانه ونۍ د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته اجازه نه ورکول کیږي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړې چې د افغانستان د دغه ښځینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والیری ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درسي سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلانو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو شکول و. هیتلر هم دا راز ویل چې دواړو خواو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درستیزانو په داسې حال کې سره کتلي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دباندې جوړ نه کړي. شی جنپینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28مه منزل کیږي. دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورسته یو څو نه یو کې له افغانستانه د فقر او بې وزلۍ د زیاتیدو راپورونه خبريږي. دا وروسته تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او په خوانی حکومت رنګ شو، له دې سره د افغانستان نږدې 10 میلیارد پنګ هم په امریکا کې کنګل شو چې په کور دننه یې بانکونه د پیسو له کموالي سره مخامخ کړل. د لمړنۍ خوراکي توکو بیې لوړې وخته او ورسره سم د بیکاری او وزګاری کچ هم لوړ شو. ستاس په نظر پلان وخت کې له دې ستونزو د وتلو لارې چارې څه دي؟ له اوسنیو امکاناتو څنګه استفاده وشي چې خلک په ناس مال شي؟ د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ مایکروفون ستاس خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی ده. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمه به وروسته سټوډیو ته وصل شي. اوریدونکو تاسو ته د سټوډیو شمیرې اعلانوم. دغه راس کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سکایپ آدرس دی رادیو ټکی آزادي RADIO ټکی AZADI. او نړیوال شمیرې چې تاسو کولای سئ له موږ سره اړیکه ونیسئ هغه هم درته اعلانوم: 00 22 02 11 2 0 1. بلش میرا دا 00 22 02 11 2 0 1. تاسو کولی سئ چې په دې شمیرو اړیکه ونیسئ او د خپلې سیمې د حالاتو په اړه راته ووایئ، د کار روزګار او بازار په اړه راته کیسې وکئ. دلته ګڼو اوریدونکو هم د همدې او نورو ستونزو په اړه خپل پیغامونه راته پرېښي. مخکې لیدې چې بحث پیل کړو، راځئ چې ځینې دا پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس دي، که په دوی الله ګرانی، په دوی رسول الله ګرانی، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک دولګې نه نور پوه زه راغلي دي، ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي، په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم و رحمت الله. مشکل دا افغانستان سیولار شو کورن په پاکستان کې دي. یو خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شناخته کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکره منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سي هغه کورن هم دلی هغه ماجر کارډ را سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه د پاره ده چې نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانه را سره وي او زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي.
نو بیا دا مجرکاز موږ ته څه په درد کوي چې موږ ته منل کېږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا مجرکازونه راسه ترکیې د حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي. نو څه کوو کورونه همدلې موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
اوریدونکو یو اوریدونکو زنګ وهلې د دې سر به خبرې وکړي مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ښه بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکړي مایکروفون ستاسو خبرونه د خپل نظر راته وایي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. زابل وضعیت څه ډول دی د کار روزګار بازار؟ فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله او اړیکه پرې ده. نورو اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو به هڅه کوي چې موږ سره اړیکه ونیسي. کوشش کوو چې د خبرونې میلمه هم له سټوډیو سره وصل شي. شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00200220211201. دا د سټوډیو شمیره ده، کولی سئ اړیکه ونیسئ. او دغه راز سکایپ ته هم اړیکه نیولی سئ. د سکایپ آدرس مو دی راډیو ټکی آزادي. په دې هیله چې تماس ونیسئ. د خبرونې موضوع د فقر او بېوزلۍ زیاتوالی دی. له دې اوسنیو حالاتو نه د وتلو لارې چارې څه دي؟ په دې اړه مو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده. همدا مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب سړی مشي اوریدونکو ته به وروسته ورشو. راځئ له تاسو یې واورو چې په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو نه د وتلو لارې چارې څه دي. فقر او بېوزلۍ لکه څنګه چې تاسو هم خبر یې په افغانستان کې زیاته شوې ده، ورسره سم بیکاری هم زیاته شوې ده، بانکونو کې پیسې هم کمې دي. ستاسو سپارښتنې څه دي؟ څه وشي چې له دغو حالاتو نه حداقل په څو میاشتو کې ووځو؟
اول تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته، د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته، او هغه ورونه چې زموږ خبرې اوس اوري، سلام او احترام وړاندې کوم. هو، افغانستان په اوسو په دې اوس شرایطو کې ډیر په سختو حالاتو کې د اقتصادي مشکلات لري. خو دا اقتصادي مشکلات د تیرو نظامونو نه راپاتې. یو خواته یو شخص ډیر پیسې لري، افسانوي ژوند لري، او بل خواته یو شخص، یو فرد، یو افغان د ماښام او سهار ډوډۍ نه لري. اوسنی نظام باید په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري او د فقر په مقابل کې مقابله وکړي. زه فکر کوم امریکا او اروپا دا ډیر غټ خیانت کوي چې د افغانستان پیسې کنګل کړي او دا نظام په رسمیت نه پیژني. که تاسو وګورئ دا نظام، اوس په دې نظام کې رشوت، غلا، چور چپاول نشته. نو باید دا نظام په نړیوال کچه په رسمیت وپیژندل سي تر څو موږ د فقر په مقابل کې مبارزه وکړو. بله سر
ښه هدف صاحب، راځئ وروسته به بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکي به راواخلو چې دی څه وایي. اوریدونکي له سکایپ نه وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. زموږ غږ اورئ؟ ستاسو اړیکه وصل شوې سټوډیو ته، مهرباني وکړي خبرې وکړي. او فکر کوم الیکې پرېسه ودا بل اوریدونکو له ټلیفون نه را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
څنګه ورو راځي په خیر خیراته؟
او مننه سلامات اوسې. کوم ځای نه مواړی کني ولې او د خپل سیمې د خار بازار او بایو پاړه کله راته وغږیږي؟ نو
ورځ ما ته مستره ده ته خدمت ته خبرې کوم. دا ته وروره اقتصاد ډیر کمزوري دي. بل وروره د مرستي غوښتنه کوي، اقتصاد ډیر کمزوري دي.
اوکې مننه. یعنی کاروبار هم نسته، بیکار یې؟
کاروبار وروره هیڅ مشیت شیره ولا کې. دته وروره د چیرته څخه لګراله دته یل منته دته کاروبار هیڅ شی نه نسته وروره. دته شیدو کښنیا پر دمبر ولا دی وروره. دته پکر واری نسته ټولې وروره. د خدای وره کې نسته.
ښه مننه. په دې لکه چې غږ مو تر مسولینو رسیدلې وي، حتمان به یو چا اوریدلې وي. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو.
ازادي رادیو ضروره.
بالکل ازادي رادیو ده. و تاسو
سلطان امین ولې لوګر نه
ښه لوګر نه څه خبرونه راځي هلته د لمرنۍ توکو بای څنګه دی وای خاروالۍ نرخنامې هم ویشلې په خار کې د اوریدونکو اړیکه په فکر کوم
حکومت هم داسې کمزور
مهرباني
حکومت داسې باید حکومت ضرور شي او کاروبار خلکو ته پیدا کړي کنه
که تاسو پخوا پسې لګیا وای اوس آیا دنده مو له لاسه ورکړي او که نه په خپله دنده یې
موږ ولا اوس دنده له لاسه ورکړي کور کې بیکاره ناست یو وروره
څه م کول له دې مخکې نظام سره وای او که نه بل ځای مو کاروبار کوو آزاد
نه آزاد شغل
د اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اړیکه پرې کېږي د اوریدونکو متاسفانه په افغانستان کې مخابراتي ستونزې هم لکه نور ستونزې پر خپل ځای دي کله کله اړیکه سمې نه وي ډاکټر صاحب راځي بیرته تاسو سره ګرځو آیا فکر کوئ چې دغه کومې ستونزې چې اوس طالبانو ته ورپاته دي تاسو ویل چې د پخواني نظام اکثره پاتې دي چې په هغو کې اقتصادي او فقر ستونزې هم شته آیا په لاندو وختو کې به د مخنیوي یا د حل لارې چارې لټولو امکان وي
ولې نه تر ټولو مهم دلته دا و چې یرغلګر د افغانستان خاوره پریږدي او کله چې نظام د خلکو لمنظر او جګیږي او دا نظام ځان ته چیلنجونه او چیلنجون سره مخامخ کیږي زه فکر کوم دا د اوسو میاشتو نوروسته دا جوړیږي اوس تر کوم ځای پرې زه غواړم خپل ته وایم چې ډیر زر به په افغانستان کې د کار زمینه مساعد سي چینایان او روسانو دا چې انګیرنه کړی چې ډیر زر به د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني خو اروپایان دې باید بلا قید او شرط د طالبانو د اسلامي امارات یا د مشرانو سره یا د دغه اوسنۍ نظام سره وګوري د دغه ستر بشري ناورین مخه باید ونیسي د دې عاملین دا دي چې تاسو که وګورئ اوس فقر سره چې خلک مخامخ دي اولنې دلیل دا ده چې دا نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دویم دا ده چې ډیرو خلکو د ځینې خپل سرمایه تشتولي او دا زمينه هغه خلک ورته مساعد کړي کوم چې نه غواړي دلته افغانان د خپل ارزښتونو او باورونو پرانا کې یو نظام دلته ولري نو زه په دې اطمینان لرم چې دا یو مقطعي حالت ده د افغانستان تر کوم ځایه پرې سرحدونه او ګمرکونه به هم زر خلاصي او طالبان باید داسې یو ملي میکانیزم باندې په توافق ورسیږي چې کوم ملي میکانیزم کې ټول افغانان کار ته او تجارت ته مخه کی خصوصا د افغانستان د ملي تجارانو نه مداهله ده چې په دغه شرایطو کې چې افغانان پر داسې یو ناورین مبتلا شوی نړۍ موږ سره په مخالفت کې قرار لري د افغانانو استاد نظام په رسمیت نه پیژني نو تاسو ته ضرورت ده چې د خپل خلکو سره مرسته وکړي او نرخونه کاته کوي او د نړۍ سره روابط وساتي تر څو موږ دغه ناورین نه ووځو
بله ډاکټر صاحب خو د سیو چې په دې تیرو شلو کلونو کې آزاد بازار او حکومت ډیره مداخله په بازار کې نه کوله اوس طالبان برعکس یو څه مداخله کوي بازار کې تازه په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې ماته چې کوم معلومات راورسېدل په لوګر کې د لومړنۍ توکو لپاره نرخنامې یا د بایو نوملاړ خپور کړی دی دا ډول کارونه څومره کومک کولی سي له ولس سره او څومره د خپل سره یو مخه نیولی سي
فکر کوم دا ډیر یو معقول کار دی په افغانستان کې په مطلق ډول بازار آزاد نشي چلیدلی دلته یو بیل انسټیټیوشن ده بیل اداره ده بیل خلک دي بیل ژپولیټیک ایریا ده اوبو سره لاره نه لري حکومت باید په نرخونو کې مداخلت وکړي او د دغه مداخلت په نتیجه کې په پایله کې خلک ته سهولتونه مساعدي کی تاسو نشي کېدلی چې یو کیلو یا یو من ویر وړه په زر افغانۍ راوړي او په درې زر افغانۍ خرڅوي نو داسې بازار آزاد په افغانستان کې مثبت نشي تمامېدلی افغانستان
ترانزیت ملک ګرځېدلی شي. که طالبانو په دغې حساسو شرایطو کې داسې دکتورین ولري چې د نړۍ سره افغانستان وصل کړي، د چین او شوروي سره د وصل شي او سرحدونه د خلاص کړي، زه په ده مطمئن یم چې د یو نورم او فورم تر اثر لاندې په افغانستان دغه شرایطو نه خلاصي. بل هغه تجاران چې د افغانستان په دوبۍ او سعودي او نور ملکونو کې اوسیږي، هغه نه مو دا هیله ده هماغه سیمو چې پخوانی نظام کې کار کول، تجارت کول، تاسو اوس هم خپل تجارت او خپل هغه سرمایه افغانستان ته راوړي او د خپلو خلکو په څنګ کې ودرېږئ، تر څو موږ او تاسو مشترک خپل کور خپل آباد نکو، بل هیڅوک یې راته نشي آبادولی.
او مننه، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو سره به بحث دوام ورکوو. اوریدونکي را اخلو، اوریدونکي هم سټوډیو ته زنګونه وهي، راځئ چې د دوی نظرونه هم واورو. یو اوریدونکي سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
ډېره مننه خپلواک صاحب، هم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. خو تا جو چې تاسو کا دوه مردا سي حق حق ګو یا کسان مې ما کې کله ډاکټر صاحب محترم اشتیا هم تاسو وګورئ چې ټول نه خواري مده بل د چیرې بدمرغه ادارې سره صفاته دي یا د کوپار د لاس سره د پاتې تاسو وګورئ چې ری ادارې کې مشکل ته تاسو روښتون جوړ څه چیز مرمر نظام بلې پاتې چې کله مرته تاسو کارخانه جوړه سره په دغه شل کاله کې چیز مرمر بلې کار کړل په کار اخته سي تاسو وګورئ چې په ګرځ باندې نو نه منو نه ډالر بیا کوپار دغه ګډه کنګل کړي نو دا په عام افغانانو د دې ته طالبان سره تضاد د عام افغانانو بیا څه ګناه.
تاسو د خپل سیمې په حالاتو لګراته کې تام صحیح حالت د کندهار شاوخوا بازارو کې وضعیت څه ډول دی، بای څنګه دی؟
نو به یو ټول افغانستان کې مشکلات خو باید اوریدون کې ټول د افغانستان مظلوم ولس باندې بجې دغه حساب وکړي، ځکه چې په دغه په کندهاري سلاسه چې په میاشت وو چې یو درو چې خو یو نوې امن سمبال دي نو طالبان به کوم کوم مشکل ته لاسرسی وکړي، نو په ان شاء الله په قرار کې به هر کال ته هر کال ته به لاسرسی وکړي او کار به اخلي کال ته وسپاري.
شاوخوا ځوانان دغه د کار خلک بیکاره شوي په کندهار کې هم او کنه دوی په خپلو کارو لګیا دي، کوم کارونه چې په خوا کول؟
نو ګران دوست ته درته وایم چې په خوا مو لا داس په کار کې اخته، په کار اخته وایم مخکې درته ووایم چې په خوا مو ته داس ترخانه نه و جوړه سوې چې موږ د چې موږ په افغانان په خوا مو سره په افغانان په پیراره کې وو اوس هم په پیراره کې دي، د کوپالو د لاس چې دلته مو پیسې د افغانانو عام پیسې کنګل کړې دي، په خوا مو ته داسې روښتو نه و جوړ سوې چې موږ مګ ځان د تداوی کې در په خوا مو ته داسې یو د سره نه و دغه سوې چې موږ کوم هغه سرمایدار کسان د خپل پانګون کې په خوا مو په پیراره کې وسم
اکثر خلک نه هیلی دی. تاسو هیله من یې چې ان شاء الله راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې به وضعیت ښه شي؟
مول فصل فصل کا دغه دا دمو ان شاء الله چې امنیت راغلی دي، چې امنیت راځي کټول کارونه ان شاء الله سمېږي، مول فصل فصل کې چې امید لرم چې کارونه ټول ان شاء الله سمېږي.
مننه، کور مو ودان. یو بل اوریدونکو له اسکایپ نه وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه لیدین صاحب، قلم یار ایران څخه.
خا قلم یار صاحب، ایران نه تاسو حتمان خپل کورنۍ نه حال احوال لري، څه وضعیت دی؟ تاسو چې دلته په ایران کې هم کار کوي، خامخا به د افغانستان وضعیت متاثر کړي وي، څه وایي تاسو راته په موضوع باندې؟
بالکل لدین صاحب، د افغانستان وضعیت په کوم وګورو د امنیتي لحاظ ډیر ښه دی، ځکه امنیت تامین دی، د غلا او د چپاول مخه نیول شوې ده، خو متاسفانه تاسو دا نه وکړ چې نرخونه لوړ دي. نو د ملمت څخه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، مخکې خو چې وی پارچې به څه د پارچې ورکول کېدی، اوس محصول نیم شوی دی یا خوازه ختم شوی دی او پارچه هم یوه ده، خو په نرخونه کې وده کمای نه راځي.
ښه، دا پوښتنه مو واورېدل شوه قلم یار صاحب، ډېره مننه. دلته دغه کومه نرخنامه چې خپره شوې ده، دا به زه اوریدونکو ته ووایم، کېدای سي اوریدونکي مقایسه کې چې په خوا سره باید څومره تفاوت کړی دی. دلته دغه کومه یوه چې د ښاروالۍ لخوا خپره شوې په لوګر ولایت کې موږ ته دغه یو اوریدونکي را لېږلې ده، د ښاروالۍ ټاپه هم لري. دوی وایي چې شپاړس لیتره غوړي مثلا په 2000 افغانۍ دي، جامد غوړي چې لس لیتره دي دا په 1400 دي، مایع غوړي 15 لیتره په 680 افغانۍ دي، یو کیلو غوړي په 140 افغانۍ، وریځې چې 3.5 منه دي په 1950 افغانۍ باندې یا څکم 2000 افغانۍ باندې. دغه سه نور به همسته مثلا دوکې یو بل موضوع د تیلو ده، و یو لیتر سوپر تیل په 35 افغانۍ، یو لیتر ساده پټرول په 85 افغانۍ، یو لیتر ډیزل 50 افغانۍ، ګاز هم په 35 افغانۍ دی. نو دغه بای ما تاسو ته ویل در هغه بای دی چې تازه خاروالی خبرې کړی دی. اوریدونکو که تاسو زمو قاګورې راته زنګ وای چې دغه بای له پخوانیو بای سره څومره تفاوت لري، رښتیا هم تفاوت دومره ډیر دی چې ورته اندېښمن اوسو، او که تفاوت کم وي نو بیا باید ډیر اندېښنه نه وي، لکه د ډاکټر صاحب غوندې منتظر باید اوسو. انشاءالله ژر به ستونزې هوارې سي. راځي اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، زه د سرودین تاسو سره تماس کیم. فقر او بیچارگی خو ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او زیاتېږي. دغه مامورین د دولت چې و پخوا یو کم تو معاش بیې اخیسته، خو مطلقا بند شو، خصوصا معلمین. معلمینو معاشات تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې بند دي، 8000 یا 11000 افغانۍ. یو څه به دا کېدل، یو څه به ورسره نور لاس پخې کوو، یو څه کار مشکل به حلېده. اوس تاسې وګورئ، همدغه نن ورځ یو بوجی اوړه مونږ اخیستی دی په شل کم 2000 افغانۍ. مخکې به یو بوجی اوړه په 1400-1500 افغانۍ وو، د غنن په شل کم 2000 افغانۍ وو. همداسې د غوړی یو بوشکا غوړی مخکې به 9000 افغانۍ وو، همدا اوس 1400 نه پورته شوی دی. او زمونږ یو ملګری هغه وویل چې ننګرهار ته تقریبا د تورخم د ګمرک نه د ورځې 800 لک افغانۍ راځي، او دغلته ډایرکټ په ولایت کې خودل کیږي، دا بانک ته نه تقسیمیږي. بیا مې چې ولسوالۍ نه ولسوال صاحبان راځي، والي صاحب ته وایي چې والي صاحب 5 لک افغانۍ په کار دي، نو هغه بل ته امر وکړي چې 5 لک افغانۍ ورکړه. بلې ولسوالۍ والا راځي، هغه ته وایي چې 2 لک افغانۍ په کار دي، هغه ته ورکړي. نو که چېرته دغسې حیف و میل شروع وي او دغه پیسې بانک ته نه ځي، او همداسې د هرات ګمرک وګوره، همداسې د کندهار ګمرک وګوره، همداسې د خوست وګوره، همداسې د مزار وګوره، که دغه پیسې ټولې راغونډې شي او مرکزي بانک ته واستول شي، نو د مامورینو دغه معاش کم تم معاش به ممکن دغه اجرا شي او دا به ورکړي. او که په دې شکل باندې نو فکر نه کوم که دغه معاشات ورکړي او خلک ورځ تر بلې باندې فقر او بېوسۍ او بېکاري همدا دېګا ته خلک ډوډۍ نه لري. زما یو پیغام و که دا چارواکي اوري، دوی دې دغه خلکو باندې رحم وکړي او دغه د خلکو د معاشاتو غم دې وخوري.
مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ریاض خبرې کوم له ننګرهار نه. مخکنی دولت کار رقم وکړ، فساد کې وکړ، غله وکړ، چا پیسې چور کولې، یو دوه مړۍ ډوډۍ خو مسلمانانو ته کې پیدا کېده. اوس خو کار نشته، عرض په ټپه ولاړ دي، خلک له لږې مري. درې کسانو ځانونه ویشتي، ځان وزنه یې کړی ده، همدې دوه په پکتیا کې، یو په کونړ کې. نو دا داسې دا زبي
مثلا فریستوی دی و بانکونو که هم پیسې کمی دی، فشار لاندې دی دولت.
خو تاسو خود ټوپک په زور راغلی، پیدا کړی ټوپک په زور پیسې کنه.
ښه، بس بالکل ستاسو نظر د قدر وړ دی، ځکه وای دا دستور دی چې له درد ازګیروي خیزي. زه پیګم چې د اکثر افغانانو هم دغه درد دی. موږ چې له کوم کسانو سره په تماس کې یو، متاسفانه ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. کوم کسان چې دولتي کارمندانو معاشونه دغه دوه میاشتې نه دي اخیستي یا درې میاشتې، او د هغه کسانو چې هغه معاش به راته او کورنۍ ته په یو مړۍ ډوډۍ اخیستله. اما طالبان چې ما د دوی خبري کانفرنس تعقیب کړ، تازه ویلي چې د معاشونو په لستونو باندې کار روان دی. دوی به غلستونه سره تصفیه کوي او ډاډ ورکړي چې ممکن ډیر ژر دولتي مامورینو ته تنخواګانې ورسول سي، خصوصا ښوونکو ته، ډاکټرانو. فکر کوم په کابل کې ځینې معاشونه ترلاسه کړي هم دي، خو دا به یو څه وخت نیسي، ځکه طالبان وایي چې دوی د فتن داسې پلان نه درلود چې کابل ته د دومره په بیړه دوی ننه وځي. دوی وایي چې نظام ړنګ سوی ده، سیستمونه یو څه کار ته اړتیا لري، خو د ولس درد هم د پام وړ دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، که د اوریدونکو نظرونه مو واورېدل، څه وایي دوی ته؟ څه اطمینان ورکوي، وایي څه ډاډ ورکوي تاسو د نړیوالو، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز څېړونکي مشر یې؟ څه ویل کېږي په نړیواله کچه، حداقل د سیمې په کچه، داسې ډاډ شته چې که چېرته نړۍ یا غرب افغانستان ته شا کوي، د سیمې هېوادونه دغه تشه ډکه کړی شي؟
اول خو زه د دغې ورونو او زما د وطندارانو
په دې خبرو باندې پوهیږم او احساس کوم چې دلته ډیر مشکلات وجود لري او فقر وجود لري، او رښتیا هم چې دا فقر په ټولو ولایتونو کې لیدل کیږي او محسوسیږي. خو کابل طرف ته وګوره، په اوس شرایطو کې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي، د پردیو د لاسه خلک بندیان کیږي، نه افغانستان د یو استقلال او ازادۍ مالک شوی. دلته باید یو توپیر په عادلانه تور وشي. د طالبانو کوم نظام چې اوس په افغانستان کې مخامخ شوی، دغه نظام د ټولو نړیوالو ملکونه تقریبا د سره بایکاټ کړی. نو په دې لحاظ دلته څه مشکلات شته، زه په دې باور لرم چې ډیر زر به دغه مشکلات حل شي. ګمرکات د ګمرکونو خلاص شوي، تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم او څه د خلاصولو کارونه پرې شروع شوي، ډیر زر به دغه ستونزې هم حل شي. دویم، ستاسو د پوښتنې په متعلق، افغانستان نړۍ په رسمیت پیژني، زر یا څه وخت اخلي، بل چاره دلته وجود نه لري. افغانستان د خپلو ارزښتونو او باورونو په رڼا کې یو نظام منځته راوړی او نړیوال قوانین یا ملل متحد هم همداسې وایي. اولنۍ ماده دا وایي چې هر یو خپلواک ملک حق لري چې د خپلو باورونو او ارزښتونو په رڼا کې یو نظام ولري. دغه ملکونه لکه چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان او شوروي که د افغانستان نظام په رسمیت پیژني، انشاءالله د افغانستان مشکلات به حل شي. خو دته اړین ده چې طالبان باید ضرور د اروپایانو سره او د امریکایانو سره خبرې وکړي چې تر څو د افغانستان د کنګل شوي پیسې را خلاص شي. بل مسؤلیت د طالبانو دلته دا ده، هو مونږ په دې پوهیږو چې طالبان یو ځل کابل ته ننوت، یو نظام باندې کېناست، لا تر سټرکچر یې جوړ نو. بهتر به دا و چې طالبانو ټول هغه مامورینو ته ویل چې تاسو خپل کارونو کې کښېنئ او زر دغه سیستم فعال کړئ. کله چې سیستم فعالیږي، ګمرکونه خلاصیږي او دغه کار تر یو حده پرې روان دی. زه خپل وطندارانو ته او د افغانستان خلکو ته دا وایم چې ناهیله کېږئ مه، ډیر ژر به انشاءالله د اقتصادي مشکلات به حل شي، ګمرکونه به په بشپړ ډول خلاص شي او نړیوال مرستې به هم دلته راشي. اروپایان اوس هم مستقیما په دې باندې کار کوي چې افغانستان ته خصوصا د غنمو او د وړو چې څه قلت روان ده په دې کې کار وکړي. او تاسو بې واره کېږئ مه، ورخطا کېږئ مه، او داسې وګورئ چې اوس قتلونه نشته، شوکه نشته، غلا نشته، چور نشته، چپاول نشته. پاتسو دلته یو ورور ویلی چې ځینې خلک مثلا د 800 میلیونه د ګمرک نه راځي او بعد د ننګرهار ولایت کې په خلکو تقسیموي. دا خبره زه صحیح ځکه نه ګڼم چې افغانستان بانک عملا کار کوي. څه پیسې چې زورواکانو نه اخیستي وو یا چور شوي یا کوم ځای نه پیدا کړي وو، طالبان هغه پیسې ټول په امانت ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ورسول. تاسو په دې مطمئنه اوسېږئ چې په دې نظام کې بغلا او شوکه او رشوت نه وي. خو مشکلات شته، د مشکلاتو په متعلق خو څه ویل نه شو، اما انشاءالله دا مشکلات نه به مونږ اوزو ډېر سر.
بله، مننه ډاکټر صاحب. کور مودان اوریدونکو خبرونه کې چې شاوخوا نیم ساعت پاتې دی، په دې هم بحث کوو چې له موجوده امکاناتو نه څنګه ګټه واخیستل سي. تاسو که په کور کې مثلا یو ډوډۍ لري او تاسو نیمه ته اړتیا لري، څنګه وکولای سي چې دغه نیمه نوره مخبل گاونډي ته ورکړي؟ ځکه دا هم هغه د اسلامي ټولنې یو اصل دی. راځي په دې به هم خبرې کوو. اوریدونکو را سره دې مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساتو خبرونه.
سلامونه رجن صاحب تاسو ته درځم. سلامونه علي کي باندې کوم روي اخلاقي هم نشمن ولایت.
ها، اخلاقي صاحب په هلمند کې مخکې هم اوریدونکو زنګ وهلی وو. تاسو باور او نظر څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی او هغه ولس چې دردیدلې دی په دسترخوان ډوډۍ کم شوې ده، دوی ته څه سپارښتنه لري او څه وکړي هغه بډای خلک چې د نورو لاسنیوي وکړي؟ واقعا
هم رجن صاحب ته ډېر هدف لري. اقتصادی مشکلان در هر ورځ پر زیات شوی دی. دا خو واقعاً زچوم وخت به واقعي تر ډېر حده پورې، ځکه چې تر ډېر حده پورې اقتصادي مشکلات وختي مخکې هم وه،
خدای اخلاقی صاحب اړیکه پریش ولا اوریدونکو موږ معذرت غواړو ځکه نړیوال شمیرې مو فعال دي او د لږ ذره لګښت کوي نو که تاسو ټلیفون کې پیسې کم لرئ لطفا زنګ ما وهئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه سردار محمد سلامونه مې کې د تاسو ته درانه میلمه ته وړاندې کوم.
مهرباني.
مونږ میلمه صاحب په ښې خبرې کوي په رښتیا وایي میلمه حق خبره کوي. شل کاله جنګ تیر شوی دا څلوېښت کاله به ایسته کېږو په دا شلو کلو کې په بلکاو لکاو د مونږ زلمیان انسانان مسلمانان کونډې ماشومان دا ټول هره ورځ به د ورځې درې سوه او څلور سوه د پنځه سوه پورې خو به مړه کېدل. دا د مونږ خلک ولې ناشروکه دي ولې شکر نه باسي؟ همدغه سوالونه به م کول چې خدایه ته دې مونږ وطن ته یوه سوله راولې یوه امنیت راولې چې مونږ له مرګه خلاص شو. اوس خدای پاک له مرګه خلاص کړي یو اما دې کې م ناشکر څوک یو پروپاګند پسې کوي څوک بل کوي. تاسې خو یوه میاشت کې یوه نانځکه
ښه د دې کاکاړي که هم پریش ولا واقعا چې سپارښتنې پر ځای وي نو بل اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم دوجین صاحب تا او میلما تخپل نیکی دی او سلامونه وړاندې کوم. علی زین د هلمند څخه پای سر خپل نظر
کړی. مهرباني علی زین صاحب. هلمند کې وضعیت څه ډول دی؟ د کار بازار او د غراز د روزګار وضعیت په څه حال کې ده؟
بله دلته هلمند خو هم یو ښار دی، د افغانستان دلته هم کومه ستونزه چې په کابل کې ده په هلمند کې هم ده. خو دا د ښار د خلکو سره ډېره ده نسبتا د سارا او دغته سارا د خلک خپل د کښتو کروندې و دغته دغه کار اخلي. خو دلته یو تحول راغلی دی، مثلا بعضې خلک بې معاشه شوي دي، بعضې نوي خلک راغلي دي چې و د دې مخ وایي چې به په هغه هم د دې افغانستان خلک دي هغه به و د دې مخ وري چې معاشونه اخلي یا به پر کار کېږي یا پر کار شوله. یو تحول راغی په دې مابین کې غټ تحول. خو دغه بعضې خلک دغه یو په دغه کې به جواب چې به زه دغه ووایم دغه اشرف غني صاحب ولاړ یې دغه چې نن دغه چارواکو په کورو کې د سرو زرو خښتې پیدا کېږي ډالران پیدا کېږي چې دوی دا شل کاله چورو چپاول کړل وې وړله بیا خصوصا په دغه اخرو شپو کې چې دوی د کابل څخه وې وړله په تیارې واړولې هغه یعنی که زه درته وایم چې دا به یو ملي خاینان و چې د افغانستان دوی به د طالبانو سره دښمني درلوده د افغانستان سره خو بې نه درلوده چې د افغانستان شتمني تنګان دا یو د نیمروز د ولایت څو پوله ټنګ رنجر هر څه چې دي د ایران ته اړولي دي په ایران کې واړول.
اوس ولسته څه کول په کار دي؟ اوس درد راغلی ده، بیکاری او بیوزلی زیاته شوې. ولسته څه کول په کار دي؟ هدا اقل هغه ولسته یو څه بډایه ده او کلیوالو سیمو کې اوسي او کولی شي چې د یو دوه نورو لاسنیوای وکړي.
بله کولای شو موږ هغه کار چې خدای پاک په یو مسلمان باندې د بل مسلمان باندې دا یو حق ګرځولی دی هغه باید وکړي. خو خیر هغه خو د افغانستان کې به توکي څوکې نه کې. خو خبره دا ده په دا شل کاله کې تاسو دغه د تاسو تر موږ ډېر ښه خبر یاست دغه راپورونه و یا دغه تاسو د افغانستان د خلکو وینې په دې شل کاله کې دا ستونزه نه ده حل شوې. دا شل کاله دغه حالت دی تر دغه بدتر حالت دی. یعنی دا د اشرف غنی په واسه په بدخشان خلکو د خودکشي و نه کېدل وږي څخه د پاغه واسه خلکو د واسه نه خوړل در پرونه نسته د سفر سسي د ازادي راځي
د پرونه بالکل شته. و خو په دومره فکر کوم پراخه کاچه باندې نو ځکه هغه وخت خو جوړ نظام او کاروبار او هر څه و دومره نه ولکه اوس چې دومره
لوجین صاحب نظام خو چاته څه نه ورکول. نظام خو خپل کار کاوه خپل خلکو ته یې ورکول خپله نه دي سرې خښتې ډالران یې په کورو کې جمع کوله هغو خو چاته څه نه ورکول.
په لکونو مامورین ورسره وو چې هماغه کسانو هر یو تقریبا کم تر کمه پنځه تر لس نفرو پورې فامیل درلوده. د دې اوریدونکو اړیکه هم پرې شوه خبرې ورسره اوږدې شولې. له سکایپ نه بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلامونه نیکی هیل احترامات جناب لودین صاحب تاسو ته او استاد قدرمن ملمت او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت منیک مرغه
او مهرباني وکړئ لغمان مو فکر کوم اړیکنی ولې
قربان دي شم. لودین صاحب اسدالله صافی هم د سندونو کور لغمان نه.
ښه مهرباني صافی صاحب.
لودین صاحب محترم د سې فخر او د سې افغانستان باندې بحران هیڅ کله مونږ نه ولیدل. هم دا اوس د سیټ فکرو کا لودین صاحب محترم چې په لغمان ولایت کې چې څونه معلومات لرم هم د مشرقي کې ډیر خلک دي چې نن اوخري سبا ته ډیر سخت حیران دي او کاروبار نشته ټولو خلک هغه اردو سربازانو پولیس چې فارغ شوی هغه پر اړیو باندې رومیان خرڅي سو ګریشکوانی کوي نو هم بیا هم کاروبار نه چلیږي لودین صاحب یو غټ مشکل چې دا د بانکونو ده چې دغه بانکونه خوشی نشي همدغه خوراکي توکي همدارنګه پیټرول او ډیزل دغه تیل دا به هیڅکله ټیټې بیې ته راونه غورځیږي تاسو فکر وکړئ لودین صاحب محترم چې موږ ګاز پخوا په دیرش افغانۍ خریداري کول اوس اتیا نوي اویو ته رسېدلی دي نو به چا پلار به دغه مصرف پوره کړي نو کاروبار نشته د هر سړی هر دوکاندار ډاکټر د خپل ډاکټرۍ نه زړه تور ده د دوکاندار د دوکانداري نه زړه تور ده بیخي کاروبار صفر کې ضرب ده او لودین صاحب محترم که سیاتامې ته ورشو سیاتامې پرسونل هم په ډېرو غټو ستونزو مشکلاتو کې اخته ده لودین صاحب پخوا چې و سیاتامې ریاست کې ډاکترانو به په قر سوداګانې دوکاندارانو نه کولې اوس چې دوکاندار ته ځي وی وای پیسې نه راکوي سودا نشته ده نو دوی خاورې وخوري څه به وخوري مشکلات ډېر اوج ته رسېدلي زموږ د اماراتو نه غوښتنه ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي صحت بخش کې داسې پرسونل تنګ شوی چې نوکریوالانو ته ډوډۍ نشته چې ډوډۍ تیاره کړي نوکری ورکړي حتی تر دې پورې چې نوکریوالي ورکوي وطنوالو ته خدمت جوګه ګرځي خدمت کوي لودین صاحب هغې ته بیخي غذایي رژیم نشته نه کچالو شته نه وریجې نه غذایي رژیم بیخي شته نه چې هغه یې وخوري لودین صاحب
خپله تاسو هم فکر کوم روغتیا بخش کې کار کوئ کوم روغتون کې کار کوئ څومره وخت کېږي چې تاسو دغه خپل عیاشه حد اقل یا دغه کوم قروانه مو چې درلوده په عامه اصطلاح دا نه در رسیږي
لودین صاحب محترم چې کله داسې فکر وکړه اسلامي امارت افغانستان ته راغلل لس ورځې د موږ هغه عشه موسسات چې وو هغې موږ ته راکولې اوس په نوکریوالانو ډوډۍ قطع کړې ځینې موسسات دي چې هغې خپل کارونه پای ته رسولي لودین صاحب بیخي غذایي رژیم خو را پرېږده خپل معاشونه یې بند کړي لودین صاحب ډېر مشکلات ډېر حالات خراب دي موږ ډېر مشکلات سره گرفتار یو
افغانانو سوله غوښته وای سوله دې راسي آرامي دې راسي خو خیر د نیم نس ډوډۍ دي اوس سوله راغلې وژنې پای ته رسېدلې دي اما دا هم یو ستونزه ده چې فقر ده بېوزلي ده مجموع کې ځوانان څومره هیلې لري چې ممکن اونیو کې یا ممکن څو میاشتو کې بیرته وضعیت ښه سي او دغه فشار حالات کې یو بل ته سره لاس سره ورکړي خپله ولس کې دولت مثلا په خپل ستونزو لګیاوي دوی به اوس تشکیلات جوړوي دوی به لستونه جوړوي ولس ته څه کول پکار دي ځوانانو ته چې دغه حالاتو کې ابتکاراتو کې او حداقل همغه کلیوالو سطح باندې یو بل ته سره لاس ورکړي
لودین صاحب محترم ډیر خیسته ټکی ته اشاره وکړه خوشبختانه افغانانو تل دعاګانې کولې الله تعالی دعاګانې قبول کړې دغه د شکر د خوشبختانه موږ ته سوله راغله مرګونه ورک شول خو لیکن موږ دا دعا مور سره کوله چې سوله دی خو فخر دی نه د موږ کونډې رنډې یتیمان همدارنګه هغه سرمایهدار خلک لودین صاحب جام دی بانکونو کې پیسې بندې دي چې لاړ شي بانکونو ته لس زره نه ډېرې نشي ښکلی چې دې زیاتې پیسې وخکې د غریب سره دا کول په کار دي چې یو بل سره اوګه په اوګه خدمت وکړو موږ یو بل سره کومک وکړو نیم موږ وخورو نیم غریبو ته ورکړو دغه ورځې او شپې دي الله تعالی موږ نه په همدغه ډېر زیات راضي کېږي ورزو افغانان خو په مرګ خو ضرور د مرګ راضي خو لیکن
کور مو ودان صفای صاحب ډیر مننه اوریدونکو دا چې موږ سره بحث کې کوم مسؤل نه دی میلمه فقط مسؤلینو هغه خبرې چې پخوا موږ سره کړی دی اول خو دوی دا دی بایو په لوړوالی باندې موږ چې کوم بحثونه کړي د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم راغوښتي دوی وایي چې د بایو په اوسنۍ کچه کې کوم لوړوالی چې راغلی دا هغه لوړوالی دی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې پورته تللی دی دوی وایي چې د ډالر بایه یو څه پورته تللې افغانۍ رالوېدلې ده نو ځکه د بایو په کچه کې هم یو څه فیصدی لوړوالی راغلی دی. بل د بانکونو د خلاصون په برخه کې تازه د طالبانو دریز دادې دی وای چې دوی د فتن بانکونه خلاص کی او خلکو ته ډیر اندازه پیسې ورکړي چې خلک په بانکونو کې ډالر لري. دوی وای چې د افغانۍ بای به نور هم راولويږي او ممکن بای نور هم لوړی شي. دغه سیاو حالت راغلی دی. نو یو څه به طالبان هم له خلکو وخت غواړي، دوی هم لګیا دي کار بکوي او یو څه ولست هم صبر پکار دی. ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیوله. راځئ ډاکټر صاحب سره په دې خبرې وکړو چې اوس طالبانو حکومت جوړ کړ، لنډمهاله حکومت اعلان کړ، یو ځلې یو پړاو کابینه اعلان کړه، بیا یې تازه پرون د کابینې نور پاتې غړي معرفي کړی چې یو څه مسلکي ښکاري، یو څه هم تقریبا ټول شموله ښکاري. او اوس ورسره هیلې څومره دي دغه مسلکي کسان چې راغله، خصوصا تجارت وزارت کې او روغتیا وزارت کې دوی هغه د خپل مسلک کسان وګمارل، هیله مندۍ څومره دي چې افغانستان به کوم لوري ته روانېږي او څومره وخت کې به له اوسنۍ ستونزو نه وځي؟
اجازه راکړئ که یو د قضې د دغې ورونو د پښتنو په متعلق او د هغه کوم تشویش چې لري یو د قضې یو څه ولرم.
مهرباني.
اول دا ده چې تاسو وګورئ افغانستان په داسې حالاتو کې وو چې دلته به د ورځې سل کسه یو نیم کسان وژل کېدل، یرغلګر به په هر کور او کلی کې بمبار کول او څوک هغه میډیا ته هم راوستلی نه شو. او دلته شرایط داسې وو چې ډیر خلک د خپل په ژوند و مال او حیثیت حفظ نه وو. افغانستان په داسې حالت طالبانو ته پر لاس ورغی، کله هم چې سیستم فل شو، یو سیستم یې ورکړ خو سیستم فل شو. همدغسې نړیوال ډیر غټ مسؤلیت اوس لري چې د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي. که داسې نړیوال د افغانستان د خلکو سره په دې شرایطو کې مرسته نه کوي، نو معنا یې دا ده چې دوی خپله ټول هغه انسانی ارزښتونه ته چې ژمن دي، هغه اخلاقی معیارونه ته چې ژمن دي، دوی خپل هغه خپل ارزښتونه در پښو لاندې کوي. مونږ په صراحت خپل افغانانو ورونو ته وایو چې هو مشکلات شته، فقر شته، بانکي سیستم مو نه چلیږي، لیکن تاسو مطمئن اوسیږئ. زه په صراحت ډیر په ډاډ تاسو ته دا ویلی شم چې ډیر زر به دا اقتصادي مشکلات لمنځه لاړ شي او تاسو به د خپل جماعت، د خپل کلی او د خپل کور اصلي واکداران او مالکان شي. دلته کوم نظام چې په افغانستان کې اوس راغلی، دغه ټول وزیران تاسو وګورئ د یاد یرغلګرو، نیواګرو او شکیلاک پر ضد جنګېدلی. دوی خارجي پاسپورت نه لري، په بانکونو کې پیسې نه لري. د تاسو ورونه دي او ستاسو د ارزښتونو سره سم هغه خلک چې په دې کلی کې، په هلمند کې، نیمروز، فراه، ننګرهار او نورو ولایتونو کې اوسېدل، دوی ټول به په افغانستان کې دته دعا کول او مبارزه یې کول چې موږ یو اسلامي نظام غواړو. کله چې تاسو یو اسلامي نظام افغانستان ته راغی، نو هغه ملي تجارانو ته ضرورت دا دی چې اوس د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او داسې یو فضا د منځته راوړي چې تر څو د خلک په ډېر ډاډه ډول دا نرخونه کته راشي. بل موضوع دا ده چې موږ کوم شرایطو ته اوس ګورو. طالبان تر ټولو غټ باید دلته یو نظام جوړ کړي. معنا یې دا ده چې یو فنکشنبل نظام منځته راوړي، داسې یو نظام چې هغه ګمرکات فعال وي. ځکه امام علی علیه السلام فرمایي چې حکومت په کفر چلیدلی شي اما په ظلم نشي چلیدلی. اسلامي فقها وایي د یو نظام د رنسکورېدلو غټ عامل فقر ګرځېدلی شي. حتی په ډیرو مواردو کې فقر د ده باعث کیږي چې انسان د خپل دین او ایمان نه موګرځي. په دې لحاظ طالبانو ته ضرورت دا دی اوس چې داسې یو ملي میکانیزم دی جوړ کی چې په هغه ملي میکانیزم تر سوړې لاندې د افغانستان ټول تجاران، ټول هغه وزیران چې په افغانستان کې په اقتصادي امورو پیږي، مثلا محترم ډاکټر صاحب مزاخلوال د اقتصادي امورو باندې پیج دی لري، په اقتصاد باندې پیږي، داسې افرادو ته دنده ورکي چې تر څو د دغه فقر په مقابل کې مبارزه وکړي. نظام خو دوی سره ده، قوت خودوی سره ده، صلاحیت خودوی سره ده، څوک هم د نظام نسکورول نشي. نو بهتره به دی طالبان ورونو نموده هیله ده هغه افراد او اشخاص چې په نړیوال کچه دوی ته لابي کولی شي، په نړیوال کچه د افغانستان تصویر ښودلی شي، ورته وایي د فقر په هکله، د اقتصادي په هکله دا خلک د کار واخلي او د فقر په مقابل کې.
اما اوس خو ډاکټر صاحب دوی را نغلل دغه څیرې چې تاسو یادوئ، لکه ډاکټر صاحب زاخیلوال، بعضې نور کسان دي، مثلا که پخوانی ولسمشر حامد کرزی وګورو، تقریبا په لابیګري کې ډېر تکړه و، کولای سول چې افغانستان ته بیرته دغه مرستې را جلب کړي. د هغه کسان دي چې نړۍ یې پیژني، که ښه دي که بعد دغه قضاوت به موږ نه کوو، اما نړۍ یې پیژني، نړۍ پرې باور کولای سي. څومره ضرور ده چې طالبان دغه کسان راولي؟ اما اوس چې کوم کسان اعلان کړي کابینه کې، داسې په نړیواله کچه ډېر کم پیژندل شوي.
زما مشوره خو داده او نظر مې هم داده ده د طالبانو پور ګټه ده، او که غواړي چې په افغانستان کې یو ځواکمن خپلواک اسلامي نظام تلپاتې شي او دلته پاتې شي، نو طالبانو باید د هغو کدرونو نه کار واخلي کوم چې په اقتصادي امورو باندې پوهیږي او په نړیوال کچه یو اسلامي نظام ته لابي کولی شي. د دوی انزوا د طالبانو اسلامي امارت په ګټه نه ده، یا د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه نه ده. بهتري د دې خلکو د مشاورو نه کار واخلي. په مثال توګه زه تاسو ته وایم، مونږ علماو ته قدر لرو، احترام لرو او باور لرو، او دوی زمونږ د ایمان او د عقیدې برخه ده. خو اقتصادي امور، طبي امور، سیاسي امور، نړیوال په کچه کې کمیونیکیشن کول، خلکو سره خبرې کول اړین دا ده. هغه خلک چې په پوهنتون کې درسونه ویلي، سبقونه ویلي، په د فقر په مقابل کې په مبارزه پوهیږي، طالبان د افغانستان دغه کدرونو نه ګټه واخلي. دا خو یې ملت ده، دا خو یې ملک ده، دا خو یې خلک دي، د همدغو نه باید ګټه واخلي چې تر څو د دوی په نفع تمام شي. او که داسې نه کیږي، هر تاسو ګوري په نړۍ کې ډېر نظامونه د فقر په خاطر له منځه ځي. مونږ وینزویلا مخ ته لرو، مونږ ډېر داسې ملکونه، زه تاسو ته مثال درکولی شم، چې هلته یو مقتدر او ځواکمن نظام منځته راغلی خو د فقر له خاطر له منځه تللی. طالبانو باید ده ته ډېر سخت متوجه شي، هغه افراد چې هغه په نړیوال کچه په اقتصاد کې دوی ته لابي کولی شي، دوی دې باید په خپل نظام کې دوی ته ځای ورکړي. بله سر،
بله. او ډاکټر صاحب، یو بل بحث هم مطرح کیږي، بیا به کرا کرا بحث پای ته رسوو، چې په نړیواله کچه اوس طالبان له یو امتحان سره یا ازمایښت سره مخامخ دي. دوی له نړۍ سره معاملې وکړي، له امریکا سره تړون امضا کړ، او ورته ویلي چې که موږ نظام ته راځو بعضې مسائل به منو، مثلا د ښځو حقونه دي، د بشر حقونه دي، یا هم په سیاسي برخه کې ښځو ته ونډه ورکول دي، د ښځو د تعلیم حقونه دي. اوس تازه د یو میاشت یو نیم میاشت کې لیدل کیږي چې دغو برخو کې بعضې ستونزې شته، مثلا د ښځو وزارت له منځه ولاړ، که څه هم یو سمبولیک کار و، اما نړۍ ته ارزښت درلوده. د ښځو د تعلیم موضوع ده، مثلا دوی تازه ویلي چې دوی د شرایطو په برابرولو کار کوي، اما تعلیمي کال روان دی، دا تقریبا اونۍ وشوه چې نجونې چې لیسې او منځنۍ دوره کې وي له ښوونځیو بې برخې دي. دغه راز په پوهنتونونو کې هم چې نجونې ځي، تر اوسه ورته شرایط د زده کړو نه دي مساعد. څه کول په کار دي چې طالبان هم هغه خپلې تګلارې ولري، او هم له نړۍ سره غاړه غړۍ سي؟ ځکه بې نړۍ خو ژوند نه کیږي. اوس خو یویشتمه پیړۍ ده، نړۍ یو کلی ده، یو بل به سره مني. آیا داسې څه نرمښتونه شته د اسلامي امارات یا د طالبانو په مشرتابه کې چې له نړۍ سره هم غاړه غړۍ سي، تر څو ولس یا دغه اوسنۍ ډوبه شوې بیړۍ یو خوندي ځای ته وباسي؟
اول خو لودین صاحب اجازه راکړي، یو خو د طالبانو په ضد په نړیوال کچه ډېر سخت میډیا لابي روان ده، غواړي چې دغه نظام خلکو ته ډېر بد او ډېر خراب ورمعرفي کړي. په ده کې ډېر نړیوال میډیا ته خلک پیسې ورکوي او په میلیونونو ډالر مصرف کوي، تر څو که تاسو وګورئ طالب یو صاحب یو څپېړه وهلی، همغه په سوشل میډیا کې د دوی پر خلاف استعمالوي او ورته لابي کوي. نو دا میډیا هم څه اندازه د طالبانو یا د افغانستان تصویر
نړۍ ته شنخي او د یو ظالمانه او د ژورنالیزم د اخلاق پر خلاف ده. ژورنالیست باید به طرف اوسیږي او همغه آرټیکل 19 یا 19 ماده د فریډم اف اکسپریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه ته دې باید احترام وسي، یعنی حقایق دې باید ووایي. بل رازم یو ټولنه کې چې ښځه ونډه ونه لري په یو نظام کې، هغه نظام چلیدای نشي. هغه یو نظام موږ د ښځو ډاکټر ته ضرورت لرو، معلم ته ضرورت لرو، محصل ته ضرورت لرو. طالبانو چې تر کوم ځایه پرې ما اوریدلی او مطالعه مې کړی، دلته ایران اعلان کړی چې موږ غواړو په داسې یو میکانیزم باندې توافق ته ورسیږو او جوړې کړو، یو طرحه جوړ کړو چې په هغه کې نظام تعلیمي د ښځو او د هلکانو سره بیل وي. نو زه فکر کوم دا په ده باندې کار روان ده، او که چیرې بالکل د ښځو تعلیم نه کیږي نو بیا افغانستان به ډېر یو غټ ناورین سره مخامخ.
تاسو ډیر فټه کې ته اشاره وکړه، فقط بحثم په همدې سره بیا پای ته رسو. په نور اسلامي هیوادونو کې نظامونه سره بیل دي، مثلا په سعودي کې، خو سعودي چې دا یو شتمن هیواد دی، یا مثلا د سیمې یو شمیر نور اسلامي هیوادونه. په افغانستان کې اوسنوي امکاناتو ته په کتو ښوونځي اکثره ودانۍ نه لري، د پانتونونو ودانۍ هم کمې دي، ټولګي حتی پخوا هم کم وو. داسې فکر کوي زر به دا شرایط رامنځته سي چې ټولګي سره جلا سي، او کنه شرایط کنه نو ښه ده چې لا موجوده ټولګیونه لکه څنګه چې ولیدل سول پردي وهل سي، ال نور لارو چارو کار واخیستل سي، چې حداقل د تعلیم او تحصیل بهیر شاته پات نه شي.
دا به ډیر غټ معضله نه وي. په داسې یو میکانیزم باندې توافق ورسیږي چې هغه میکانیزم د افغانستان خلکو ته ووایي چې نر او ښځه د تحصیل او تعلیم حق لري. پر دغه میکانیزم که طالبانو په توافق ورسیږي، په بیلیدلو هیڅ مشکل به د افغانستان خلکو لپاره نه وي. او دغه چې پردې ووهي یا بلډونګونه هم جوړ کړي، دا د څو میاشتو او څو ورځو د محدودو ورځو خبره ده. تاسو ته مثال درکوم، په ننګرهار کې د واخان یونیورسټي ده، هغه اوس هم حتی د ښځو او د الکانو هغه پانځه بیل دي، بیل درسونه وایي. د
په ولایتونو کې هم تر ډیره تقریبا دا ستونزه پخوانه هواره وه، ځکه اکثره ښوونځي سره متفاوت وختو کې. ډیره مننه ډاکټر صاحب کور موادان، ځکه د موږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب نه هم مننه. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. پاتې ورځ مو په خیر، تر بیا.
سب فخر بشاری کا